السلام علیکم د مازیګر شپږ بچی دی د ازادي رادیو د مازیګر نه خبري مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د نیم ساتخ پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې ولسمشر نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند دریم فاس یا دریم پړاو پرانست. دا هم اوري چې افغان حکومت په کابل کې د روسي د سفیر هغه سرګندونه وغندل چې وسلوال طالبانی یو سیاسي ډله بلل ده. په زابل کې د زابل په شهر صفا کې په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو د څو مشرانو د وژل کېدو په اړه هم اوري. خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند او بو د کمر خان د اوبو بند د درېمې برخې د جوړېدو کار پیل کړ. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان ترورستان دي او هیڅ حکومت باید هغوی په رسمیت ونه پیژني. او د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د هغه هیواد پر صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد تورونه باید وڅېړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نیمروز کې د کمال خان د اوبو بند د درېمې برخې د جوړېدو کار پیل کړ. دا بند به چې کاسه یې 50,000 میلیونه متر مکعب اوبو ځای ولای سي 9,000 کیلو واټه برق تولیدوي او 80,000 هکتاره کرهنیزې ځمکې ته به اوبه ورکوي. د کمال خان بند د درېمې برخې د جوړېدو لپاره 80 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي سوي دي. په نیمروز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کمال خان بند د کار درېم پړاو به په څلورو کلونو کې بشپړ شي. دې بند ته زیاتې اوبه د هلمند له سیند ورځي. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان ترورستان دي او هیڅ حکومت باید هغوی په رسمیت ونه پیژني. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایاند مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ دولت باید طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه ونه پیژني.
طالبان رسما یک جوجان تروریستی هستند است اعمال جنایتکارانه و تخریب کنند.
نموده وای طالبان رسما یو تروریستی ډله ده نه سیاسی. که هر دولت داس سرګندونه وکړي زموږ په نظر محکوم ده.
نباید به چنین اقدامی دست بزنند.
په کابل کې روسیه سفیر پرون ویلي چې طالبان یو سیاسي ډله ده، د القاعده باید جلا وګڼل سي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید خبري ورسره وسی. د ننګرهار، پاچین، چپرهار او خوګیانو ولسوالیو کې لسها او جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه سوه. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن راغلي چې د شینوارو په زون کې په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو پر ضد دروان کمپاین مشري ولسوالان کوي. د خبر پاڼې په حواله په چپرهار کې 130 جریبه ځمکه او په خوګیانو کې د خوګیانو ولسوالۍ په حکیم آباد سیمه کې لشته لږه 315 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه سوې ده. ملګري ملتونه او د افغانستان حکومت په یو ګډه سروې کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې پر 201,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوې وه. په ننګرهار کې له مخدرو موادو سره د مبارزې ریاست ویلي چې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې به پر نږدې 15,000 هکتاره ځمکه کرل شوې کوکنار سږ کال له منځه یوسي. او اجرایه ریاست د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ته هیڅوک د فرمایشي پریکړو د ورکولو حق نه لري. د اجرایه ریاست ویان نن وویل چې عبدالله یو سیاسي رهبر دی چې خپلې پریکړې په خپل اند کوي. د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د هیواد په صدر اعظم نواز شریف ته اداري فساد تورونه باید وڅېړل سي. خو ویل چې هغه په خپله چوکۍ کار ته ادامه ورکولای سي. د پاکستان د سترې محکمې 15 کسیز پلاوی نن تر کلکې امنیتي څارنې لاندې غونډه وکړه او حکم یې وکړ چې له واکه د شریف د لرې کولو لپاره کافي اسناد نسته، خو پر هغه د اداري فساد د تورونو د څېړنې لپاره باید یوه ګډه کمیټه وټاکل سي. قاضی اسف سعید کوسا نن د پریکړې تر اعلان وروسته وویل چې هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا ده. د شریف منتقدان وایي چې هغه د تورو پیسو د ساتنې او د مالیې له ورکولو د ځان خلاصولو لپاره له بهرنیو شرکتونو کار اخیستی دی. د اپوزیسیون یو شمېر سیاستوالو خبرداری ورکړی چې که د نواز شریف پر لور مریم او زامونو حسن او حسین د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې ونیشي، مظاهرې به وکړي. شریف او د هغه کورنۍ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د مسکو پولیسو د سنت پیټرسبورګ په میترو سټیشن کې د بمی چاودنې په تړاو لسم مشکوک سړی نیولی دی. په سنت پیټرسبورګ کې د اپریل په دریمه په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او تر 500 زیات زخمیان شو. نن په همدې حال کې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې چارواکو ته څرګنده شوي چې په سنت پیټرسبورګ کې د دغې بمی چاودنې امر چا کړی و. د روسیې د خبري رسنیو په حواله د دې ادارې مشر الکساندر بورتینکوف د مشکوک وګړي نوم نه دی اخیستی. د چین حکومت نن خپله لومړۍ کارګو یا بارلونکي سفینه چې له انسانه پرته الوزي فضایي سټیشن ته واستوله. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا وایي دا کارګو فضایي بیړۍ تیانژو یو یا جنتی بیړۍ نومیږي او د هغه هیواد له هینان ټاپو څخه الوزول شوې ده. دا فضایي بیړۍ به د چین فضایي لابراتوار تیانګونګ ته واستول شي چې تیر کال دوو چینایي فضانوردانو هلته تقریبا یوه میاشت وخت تیر کړ. دا د چین تر ټولو اوږدمهالی فضایي ماموریت و.
له فرشتې جلال زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته لاړه او هلته د کمال خان بند دریمه مرحله یا دریم فاس پرانست. دا هم وری چې افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وایي وسلوال طالبان دي د یوې سیاسي ډلې په توګه وپېژندل شي.
هیچ حکومت از دید حکومت افغانستان نباید به چنین اقدامی دست بزنه و اگر چنین اعلانی از طرف هر حکومت به جریان صورت بگیره از نظر ما محکوم است.
اجرا ریاست وی د موقت حکومت د ایجاد دو بحث اصلا د مطرح کېدو ور نه دی او چاته به په دې لار د تک اجازه هم ور نه کړل شي. ګرجستان په کابل کې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په هدف د کابل ګارنیزون سره مرسته کړې ده.
دا حکومت به انشاء الله چې یو طرف په مهنګي کې ډېر نقش ولري، بل طرف به تامین امنیتي ښار کې ډېر نقش ولري.
د ولسی جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون د توریزم په امورو کې د دولت د وزیر بست رامنځته کول تشکیلاتي تورم یاد کړ. او دا هم وری چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی تمولونکی هیواد دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نیمروز کې د کمال خان د اوبو بند د دریمې برخې د جوړېدو د کار افتتاح وکړ. دا بند چې کاسای 50000 میلیونه متر مکعب اوبه ځایول شي 9000 کیلو واټ برق تولیدوي او 80000 هکتار کرهڼي زمزکه ته هم اوبه رسوي. دا شیبال سیمې څخه د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرت د تلیفون په لیکه کې دی. فکر کو د فطرت صاحب تر تلیفوني تماس لاټینګ شوی نه دی او زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له فطرت صاحب سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته لاړ او دغلته د کمال خان د اوبو بند د دریمې برخې د جوړېدو د کار پرانستنه وکړه. دا بند به چې کاسای 50000 میلیونه متر مکعبه اوبه ځایول شي 9000 کیلو واټ برق تولید کړي او 80000 هکتار کرهني زمزکه ته به اوبه ورکړي. د کمال خان بند دریمې برخې د جوړېدو لپاره 80 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي. د کمال خان بند د کار دریم پړاو په 4 کلونو کې بشپړېږي. دې بند ته زیاتې اوبه د هلمند له سیند ورځي، خو له نورو کوچنیو سیندونو هم اوبه اخلي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې یعنی په نیمروز کې د ازادي راډیو خبریال سره زمونږ اړیکه ټینګه شي او دغلته د ولسمشر د نن ورځې د بند پرانستلو د مراسمو په اړه وروستي او دقیق معلومات له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. تر څو چې په نیمروز کې د ازادي راډیو له خبریال سره زمونږ اړیکه ټینګیږي، یو بل موضوع راخلو. افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله بلل ده. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځمې پرس یوې خبري غونډې ته ویل هیڅ دولت باید طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ونه پیژني. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
د ملي یووالي حکومت په کابل کې د روسي د سفیر د وروستیو سرګندونو په غبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان سیاسي نه بلکې یو تروریستي ډله ده. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هیڅ حکومت باید وسلوال طالبان د سیاسي ډلې په توګه ونه مني. نوموړی وایي طالبان رسمن یو تروریستي ډله ده نه سیاسي. هیڅ یو حکومت باید دغه ډول سرګندونې ونه کړي او که هر دولت داسې سرګندونې وکړي زموږ په نظر محکوم دی. هغه وایي طالبان کولی شي خپلې وسلې په ځمکه کیږدي او د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره په یوه سیاسي ډله بدله شي چې په وینا یې اوس مهال د نظام پر ضد د جنګېدو له امله تروریستي ډله بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتیس کې د چهارشنبې په ورځ وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله یاده کړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره باید له دې ډلې سره خبرې وشي. هغه ویلي چې ماسکو د افغانستان له قانوني دولت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د راتګ ملاتړ کوي خو په خبره یې طالبان باید لال قاعده جلا او د هیواد اساسي قانون ومني. د لومړی وار نه دی چې د روسي چارواکو لخوا ورته څرګندونې کیږي. له دې وړاندې روسي چارواکو منلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اړیکه کې دي خو له دې ډلې سره یې پوځي مرسته رد کړې ده. خو یو شمېر افغان چارواکو د ولسي جرګې غړو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسي د پوځي مرستې په اړه اسناد او شواهد لري. د وروستیو راپورونو پر بنسټ د روسي یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو له مرکزونو نه هم لیدنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ته په کابل کې د روسي د سفیر لخوا د یوې سیاسي ډلې د خطاب کولو په اړه د ولسي جرګې اداري پلاوی هم غبرګون ښودلی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ دولت حق نه لري چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلي احمدزی څو ورځې وړاندې د داسې اسنادو او شواهدو د درلودلو خبره هم کړې وه چې له طالبانو سره د روسي پوځي همکاري ښیي. نوموړي په دې اړه د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل
خارجینو دا پایشو کو چې فوراً دا اظهار کی او دته لاست یا آخري وارننګ ورکړي په نسو ملت د مورد کې نور خپله فیصله کوي او دوی به موږ له خپل ملک نه وباسو او تر څنګ یې د دوی دغه رقم ته ویناوې د افغانستان او د روسیې ترمنځ هغه ډیپلوماتیکي اړیکې موږ لرو هغه نور هم خشداره کولی.
د سیاسي چارو د کارپو بشیر بیژن په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د یوې سیاسي ډلې خطاب دغه ډلې ته د مشروعیت او جرأت ورکولو لامل بولي. ښاغلي بیژن له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور باید په دې برخه کې غلی پاتې نه شي ځکه چې په وینا یې افغانستان به په دغه ډول خبرو له بحران سره مخامخ شي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله بللې ده. یو ځل بیا د نیمروز د نن ورځې د رپورټ راخلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته لاړ او دغلته د کمال خان د اوبو بند د درېمې برخې د جوړېدو د کار افتتاح وکړه. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار احمد شاه فطرت راسره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب خپرونې ته په خیر راغلې. د ولسمشر لخوا د کمال خان بند دریم برخه د افتتاح پړه ک جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلې تاسو اوریدونکو سره مونږ وړاندې کوم لسین تاسو مو ول ولسمشر غنیم نیمروز ولایت چربرجی کې ولسوالۍ حکومت ځای کې د بخش د کمال خان بند موقعیت د ریال سفر درلود. د دې سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی او همداشان د اوبو او انرژي وزیر او ځینو چارواکي هم مل وو او د ترکی کمپنۍ سره یې قرارداد وکړ چې د کمال خان بند ریم فاز یا دریم پړاو چې ورستۍ پړاو دی دا به جوړېږي. دا قرارداد لګښت اتاویا میلیونه ډالر دی چې ویل کېږي د څلورو کالو په مودې کې به دغه پروژه تکمیلېږي چې د دې پروژې په تکمیلېدو سره به 9 میګاواټ یا 9000 کیلو واټ برېښنا هم نیمروز ته برابرېږي. همداشان چارواکي وایي چې که دا بند جوړ شي کابو 5000 میلیونه متر مکعب اوبه به هم ذخیره کېږي او نیمروز چې اوس یو داشته دا به په ډېر زرغونه سیمه هم بدلېږي او دلته به کښت زراعت هم وده کوي او نورې سیمې هم. همداشان ولسمشر غني په خپلو خبرو کښې هم یادونه کړې چې ګاونډي هېوادونه البته د خاص نوم وانخېستې خو بیا هم چارواکي وایي چې اشاره ایران ته د کمال خان د بند په اړه د اندېښنې نه کوي ځکه د قانون یا د حقابې پر اساس هغوی هېوادو ته به هم اوبه هغه اندازه چې په قانون کې ویل شوي هغه به هم ورکول کېږي او دا دوی چا د اندېښنې وړ خبره نه چې دا بند جوړېږي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه فطرت چې په نیمروز کې د ولسمشر لخوا د کمال خان د اوبو بند د درېمې برخې د کار د افتتاح په اړه وروستي جزئیات راکول. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پته ده azadiradio.com. په زابل کې چارواکي وایي د شهر صفا ولسوالۍ کې په یوې هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو څو ځایي مشران وژلي دي. د زابل د والي وایان ازادي راډیو ته ویل برید په سیمه کې د ځایي طالب مشرانو پر یو غونډه شوی دی. جزئیات د اجمل ان په راپور کې اورو.
د زابل چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو د ولایت د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ تیره شپه د زابل د شهر صفا ولسوالۍ پر هغه ځای بمباري کړې چې د طالبانو ځایي مشران پکې راټول شوي وو. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې د طالبانو درې تنه چې دوی قومندانان دي وشل شوي. ښاغلی سیال وایي
شهر صفا ولسوالۍ اړوند په استغزه مند سیمه کې د وسوالو مخالفینو یو غونډه وه چې زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د دې غونډې نه خبر شي وو. هماغه چې دغه اطلاع مونږ هوایي قواوو ته ورسوله، افغان امنیتي قواوو هوایي قواوو ته، او هغوی په دغه سیمه باندې هوایي برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو درې نفره چې دوه پکې مهم قمندانان او سر ګروپان وو د دې ولسوالۍ دپاره د طالبانو دا پسې د منځه لاړه، او همدارنګه څلور نفره نور د وسلوالو مخالفینو په دغه برید کې.
د زابل د والي ویان زیاته کړه چې وروسته د لوی لارې پولیسو هغه سره چې موټره ورسره دوه کسان هم ونیول چې په برید کې د وژل شوو طالب مشرانو مړي انتقالول. ګل اسلام سیال د دې وژل شوو ځایي طالب مشرانو د هویت په اړه څه ونه ویل. شهر صفا د زابل ولایت یوه له نسبتا امنو ولسوالیو څخه د خویل کېږي چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. زابل چې لس ولسوالۍ لري د خاکي افغان ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده. پر دې سربیره ویل کېږي چې په دای چوپان، شملزو او نوبهار په شمول ځینو نورو ولسوالیو کې هم طالبان او د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې پراخ حضور لري. همدارنګه په زابل کې د دایش او بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي. د زابل د والي ویاند وایي په خاکي افغان ولسوالۍ کې چې د طالبانو په ولکه کې ده، افغان او بهرني سختریزي وسلوال پټنځایونه لري. د ښاغلي سیال په وینا په دې سیمه کې د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره وخت نا وخت هوایي بریدونه ترسره کیږي.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې چارواکي وایي په زابل کې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه باندې هوایي حمله شوې ده چې پکې یو شمیر وسلوال او د وسلوالو مشران وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغلته د خالد په نوم پیل شوي عملیات په ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې په بریالیتوب سره پر مخ ځي. اجرا ریاست وایي چې د موقت حکومت د ایجادېدو بحث اصلا د مطرح کېدو وړ نه دی او چاته به په دې لاره د تک اجازه هم نه ورکول کېږي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه څرګندونې نه د افغانستان او نه د افغانستان د خلکو په ګټه دي. اجرا ریاست داسې وخت دا غبرګون ښیي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس پخواني استازي احمد ضیا مسعود له دندې څخه له لرې کېدو وروسته ویل چې د سیاسي جریاناتو سره په موقتی حکومت خبرې کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اجرا ریاست د احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود او وایي چې هیڅ چاته د موقت حکومت په لوري د تګ اجازه نه ورکوي. د اجرا رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د موقت حکومت بحث باید اصلا مطرح نه شي، ځکه چې ولسواک اوسنی حکومت ته دوام ورکول یوه اړتیا ده. دی وایي د موقت حکومت بحث اصلا مطرح کیدی نه شي. دا بحث نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د افغانستان مصلحت دی، او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې په دې لوري حرکت وکړي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم سیاست مداران په بیلابیلو موضوعاتو د نظر ورکولو حق لري، خو ادرا ریاست د موازي حکومت سره مخالفت لري او چاته یې د جوړېدو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې خپله اجرایه رئیس په انتخاباتي دوره کې د موقت حکومت د اعلان ګواښ کړی و، خو له همدې ادرسه اوسنۍ څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس پخواني استازی له دندې څخه د لرې کېدو وروسته د حکومت ضد څرګندونې خبرونه کړی دي. ورسته لدی چې د ولسمشر غنی لخوا احمد ضیا مسعود لدند لري شو، ضیا مسعود ویل حکومت د دد لري کې دوه حق نه لري او دا پریکړه به ورته درانه تمام شي. د هغه دفتر ویل چې لدند څخه لري کې دوه ورسته احمد ضیا مسعود له سیاسي څورو سره د موقت حکومت په طرح انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې اترې کوي او په دې اړه به ژر لاس په کار شي. د هغه د لري کېدو دلیل که څه هم د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه بریالیتوب یاد شوی، خو د ښاغلي مسعود څرګندونې او لرې کول د اجرا ریاست تر څنګ له ځان سره د سیاسي ګوندونو غبرګون هم لري. حزب اسلامي وایي د احمد ضیا مسعود له لرې کولو سره په حکومت د سیاسي ګوندونو باور کم شوی دی. د دغه ګوند ویان حشمت ارشد ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس دا ډول اقدامات ښیي چې هغه خپلو ژمنو ته وفادار نه دی. له دې سره د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې احمد ضیا مسعود د حکومت په وړاندې د ودرېدو حق لري او حکومت د پخوانۍ ژمنې په اساس نه باید هغه له صحنې وباسي. خو په خوا کې بیا د افغانستان د جمهوریت غوښتونکي ګوند وایي چې چوکۍ باید د شفافیت په اساس وویشل شي او نه باید دلته شخصیت مطرح وي. د یاد ګوند مشر عادل بهرام ازادي راډیو ته وویل
اصول دی، اته چې قوانین دي، د قوانینو تطبیقول د موږ وظیفه ده.
احمد ضیا مسعود ویلي چې د حکومت یوه طرفه پریکړه به په هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي رامنځته او له ځان سره به د خلکو غبرګون ولري. خو آیا روغتیا هم د هغې له لرې کېدو سره د کوم قوم یا د جمعیت ګوند حق خوړل شوی چې بې‌ثباتي رامنځته کړي؟ د جمعیت ګوند برابرۍ شورا غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل ضیا مسعود د ټیم په اساس په دنده ګمارل شوی و، نه د قوم او د کوم ګوند په استازیتوب.
اشرف غنی سره ملګری په ټیم کې و، دا ټیمي خبره ده، دا خو داسې خبره نه ده چې دا جمعیت ده او دا په کوم قوم ارتباط لري. موږ خو په دا جریان کې نه وو.
هغه وایي چې ښاغلی ضیا مسعود په یوه ښه طریقه نه دی لرې شوی، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې له دندې لرې کول یې دومره بدې پایلې هم نه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. ګرجستان په کابل کې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په هدف د کابل ګارنیزون سره د څه باندې $300,000 په ارزښت د تخنیکي وسایلو مرسته وکړه. د کابل ګارنیزون رئیس ګلنبی احمدزی په کابل کې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي او د امنیت د ټینګ په برخه کې د ګرجستان دغه مرسته مهمه او اغیزمنه وګڼله. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ مسؤولان د کابل امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ګڼي او په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د سطح د ټیټوالي خبر ورکوي. نور د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
د کابل ګرنیزون مسؤلین د ګرجستان لخوا د $300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د تخنیکي وسایلو مرسته د کابل ښار د امنیت او د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګڼي. په مرسته شوو وسایلو کې عصري کمرې، ستر سکرینونه، کمپیوټرونه، نشراتی آلې او پرمختللي استخباراتي وسایل شامل دي. د کابل ګرنیزون رئیس ګلنبی احمدزی د پنځشنبه په ورځ په ډېره رسنیو ته وویل
دا کومک به انشاء الله چې یو طرفه مهنګي کې ډېر نقش ولري، بل طرفه به تامین امنیت ښار کې ډېر نقش ولري او انشاء الله دې وسایل نه ډېر ښه دقیق او ډېر ښه په جګه سطح باندې انشاء الله چې کار ترې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې د جرایمو او ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه او د دغه جرګې مشر په کابل کې د ناامنیو د مخنیوي په هدف د کورنۍ امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره ور وبولي. همدارنګه جی آی زیټ یا د جرمني پرمختیایي ادارې د افغانستان د څانګې مشر هم سمود وړاندې ویلي چې د ناامنیو وسلوالو طالبانو د تشدد له ویرې په کابل کې خپل دفترونه پریښي او یو بل ځای ته کډه شوي او دغه شان په ښار کې د دوی د کارکوونکو په ګرځېدو هم بندیزونه لګېدلي دي. دا شان د یو شمېر وروستیو راپورونو له مخې کابل ښاریانو هم په واروار سره د ناامنیو جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. خو د کابل د امنیت قومندانۍ بیا وایي چې یو شمېر مغرضې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره هڅه کوي چې په منفي تبلیغاتو سره حکومت او پولیس بدنام کړي. د کابل د امنیت قومندان حسن شاه فروغ وایي پولیس تر بل هر وخت اوس مال ډیر فعال دي او په خبرې په جنایي تروریستي پیښو کې هم د پام وړ کمواله راغلی.
دا
چې په تیرو شپږو ورځو کې یوازې وو پیښې رامنځته شوي دا د دې ښودنه کوي چې د پیښو ګراف څومره ټیټ شوی او حقیقت دا دی چې جرایم تر ډیره حده کم شوي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو باري اریز دا ډول مرستې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم ګڼي، خو د کارونې لپاره په ظرفیت جوړونې ټینګار کوي. ښاغلی عریض وایي امنیتي حالت ته په کتو باید هڅه وشي چې د امنیتي ارګانونو ظرفیتونه لوړ شي، سوله مرسته شوو عصري وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د کابل ګارنیزن سره مو د ګرجستان د پوځي مرستې رپورټ واورید. د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیشن د توریزم په عمر کې د دولت وزیر د بست رامنځته کول تشکیلاتي تورم یاد کړ او زیاته کړه چې د دې کار نتایج به منفي وي. سباون کاکړ او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیشن د نوو ادارو د رامنځته کولو په وړاندې د غبرګون په ترڅ کې پر دې ټینګار وکړ چې دا کار د کارونو په غوره ترسره کولو کې مرسته نه کوي بلکې ستونزې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په خپل نوي صادر شوي فرمان کې غلام نبی فراهی د توریزم په چارو کې د دولت وزیر وټاکه. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي کمیشن غړي صفر نیازي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تشکیلاتي تورم په حکومت کې ستونزې ډېروي. دا وایي دا کار د تشکیلاتي تورم د رامنځته کېدو سبب کیږي او دا کار د قانون او د خلکو د نظر خلاف کار دی. له هیڅ یوې زاویې څخه دا حرکت مناسب نه دی او دا کار خپله په دندو کې مداخله ده او لاسته راوړنې یې منفي هم دي. په ورته وخت کې د یاد جرګې یوې بلې غړي هیلې ارشاد د توریزم په چارو کې د دولت وزارت بست رامنځته کول یو موازي اداره یاده کړه او زیاته کړه چې دا کار بغیر د تشکیلاتي تورم او د اضافي لګښت پرته بل څه نه دي. دا به داسې هر کېده چې له څو کلونو را په دې خوا د توریزم په نوم یو معینت د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې فعالیت کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسمشري مڼۍ د یو نوي وزارت په رامنځته کولو سره غلام نبی فراهی د توریزم په چارو کې د دولت وزیر مقرر کړی، بلکې له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح په امنیتي سکتور کې د دولت وزیر او ویس برمک طبي پیښو ته د رسیدلو په برخه کې د دولت وزیر ټاکل شوی. ولسمشري مڼۍ وایي چې د حکومت له لوري دا بست د اړتیا له مخې رامنځته شوی. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینهپال د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته داسې ویل:
په ټول پښتون شي ایجادي دي هغه د اړتیا پر اساس باندې ایجادي چې د افغانستان یا تورستي او د ګرځندوی هیواد مټغوړو د دوه وزارت له لارې د پین یو نړۍ په کچه باندې د سیلانیانو او د توریزم په برخه کې کار وکړو. د نړۍ سره موږ د توریزم او ګرځندوی په برخه کې اړیکې ولرو او دا اړیکې د دغه ادارې په رامنځته کېدلو سره پیاوړي کیږي.
ښاغلی مینهپال وایي چې دغه وزارت په رامنځته کولو سره به اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د توریزم معینت له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناست کې د توریزم په چارو کې د دولت وزارت بست رامنځته کول په هیواد کې د سیلانیانو د صنعت په پیاوړ کولو کې ګټور یاد کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. ښاغلی ټیلرسن دا خبره پرون په واشنگټن کې رسنیو ته وکړه. هغه وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د ایران په اړه خپله پالیسي ارزوي او ګوري چې ایران څومره اټومي تړون ته متحد دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ رپورټ له صفی الله ستنیکسي اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي تړون سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دغه تړون ایران په یو اټومي هیواد له بدلیدو نه دی پاتې کړی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ایران په اړه د امریکا د پالیسۍ د ارزونې په باب خبري کانفرنس ته دا څرګندونې وکړې. هغه ویل ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلونکی دی او د امریکا ګټې ننګوي. دای وی ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلونکي هیواد دی. د بیلابیلو لانجو د زیاتیدو مسؤل دی. په سوریا، عراق، یمن او لبنان کې د امریکا ګټې له خطر سره مخ کوي. په اسرائیل باندې له حملو ملاتړ کوي. یو نه کنټرولدونکي ایران به په هغه لار لاړ شي چې شمالي کوریا تللی ده او ټول نړۍ ورسره مخ ده. خو ایران تل ویلی چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د ایران او د امریکا متحده ایالاتونو په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په تهران باندې لګول شوی ځینې اقتصادي سزاګانې لري کړي او په مقابل کې ایران ومنل شي ل خپل حساسو اټومي فعالیتونو لاس اخلي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګه لیکي چې د ریکس ټیلرسن لپاره خبرو دا ښکاري چې دای به د اسرائیل او سعودي عربستان هیوادونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون د سرسختو منتقدانو ملاتړ وکړي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتس هم پرون د عربستان په پلازمینه ریاض کې د ایران په اړه څرګندونې وکړې.
Right now, as you all know, we watch Iran's impact across the region.
دیوی اوس وخت مونږ په ټوله سیمه کې د ایران د ملیشو اغیز ګورو. ایران د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي. دا ملیشې زرګونه جنگیالي لري. تابان ایران به په سوریه کې هم ملیشې ولري او د بشار اسد د واک د دوام لپاره به هڅه کوي. هر چېرته چې ګوري چې ستونزه ولري ایران هم هلته دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د پنځمې پورس په لبنان کې ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه باید د ایران د ملامتولو پر ځای د 2015 کال د اټومي تړون په چوکاټ کې خپلو ژمنو ته متحده پاتې شي. که څه هم له ایران سره اټومي تړون له نړۍ سره د دغه هیواد سوداګریزې اړیکې او نورې سیاسي همکارۍ زیاتې کړې، خو په دننه هیواد کې لا هم مخالفین موجود دي.
ډېره زیاته مننه سفی الله استنقزی چې د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات درسره شریکول. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرې